درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د اوسادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د ملګرو ملتو یو تازه راپور ویل له ګاونډیو هیوادونو استل شوي افغانان چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوي، د شکنجې، توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشنرۍ په ګډه خبر کړي، د یو شمیر ستنو شویو د شکنجې، وهلو، اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لومړی لاس روایتونه راخیستل شوي دي. راپور له 9 کسانو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیانګالې ډلې ښځې او نجونې، د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بللی دي. په راپور کې هم دا راز راغلی دا موندنې د هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې د مخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونلیږل شي چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي. یو شمېر افغان رسنۍ او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوی دینی عالم شیخ عبدالسمی غزنوی نیولی دی. افغان خبریال سمی سوزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان روانې چارې څاري، پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلی دی چې مولوی غزنوی نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې دیني مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په 15 ورځو بند محکوم کړی دی. یو شمېر نورو رسنیو هم د مولوی غزنوی د نیول کېدو پرونه ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو یا مولوی غزنوی ته نږدې سرچینو د نوموړي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالسمی غزنوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت په احتیاط د نجونو د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کاوه او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو نیوکې کولې. نوموړي همداراز د پاکستان د دولت پر ضد هم انتقادي تبصرې کولې. د ویل ویدلی مسافر وړونکو الوتکې ټوټه چې 9 کسان پکې سپاره وو، د روسیې په لیري ختیس کې تیندا شارته چیرمه د یوې غونډې په لمنه کې موندل شوې دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن دغه خبر تایید کړ. د پیښې له ځایه د روسیې د دولتي رسنیو لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي. انټرفاکس خبري اژانس د بیړنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي، لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې له غورځېدو څوک ژوندي نه دي پاتې شوي. سرچینو ویلي چې د پیښې په سیمه کې هوا مناسبه نه وه. د روسیې د لیري ختیځ ترانسپورتي ادارې ویلي د کښېناستو پر مهال له کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوې وې. د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچینسک ښاره انګلستان ته په وشچینسک ښاره چې د روسیې او چین په پوله کې موقعیت لري د تیندا ښار په لور روانه وه. او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم دې هیواد ته د یو ورځنیو او شل اوور سیالیو لپاره سفر وکوي. د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبې وکوي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان لوبډله به هم د اګست نیوایی که انگلستان تا ولاده شی او حالتا با دره تست لوبی وکوی. همدار از ده هند و سریلانکا لوبدلی چه ده راتون که کال ده شلو وره نره وال جامگرد کور با توب کوی، انگلستان تا با ده یوریزنیو او شلو وره سیالویو لپاره ورشی. زمون شخل آزادی رادیو آوری ملګری ملتونه وایي افغانستان ته په زور ځینستانه شوي کډوال د طالبانو له لوري ځورول شوي. نن د ځان ساتنې یا ځان ته پاملرنې نړیواله ورځ ده، ځکه چې ځینې خلک ځان ته پام نه کوي.
مور مې فشار تکلیف لري، خو چې کله به کینو ډوډۍ خورو نو مور مې همدا مالګر اخلي اضافه کوي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې د پی یو او پی دوه کیسونه لري له امریکا څخه د خپلې پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. په خوست کې د یو شمېر سړکونو او کانالونو د جوړولو کار پیل شو.
اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست ښار کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې تور سره وصل کوي.
په یو لنډ راپور کې به د سرطان په برخه کې شویو پرمختګونو ته کتنه وکړو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما راپور وایي افغانستان ته ځینې جبري ستانه شوي کډوال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو له خطرونو سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې خبر شوی راغلی چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو لخوا بیرته ستنو شویو ته د شکنجې ورسره د ناوړه چلند د دوی د نیولو بندي کولو او سی امنیت گواښونه شامل دي. د طالبانو حکومت آزادی رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د راپور ردوی او ټینګار کوي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او ورتشمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد ته ځینې جبري ستانه شوي افغان کډوال له غچ اخیستنو سره مخ شوي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یونما په دې راپور کې چې د پنځمه په ورځ د جولای په 14مه په خپل ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیه مستندوي چې په غیر داوطلبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي او د ځنګړو مشخصاتو پر بنسټ د بشري حقوقو جدي سرغړونې تجربه کړې دي. د یونما د بشري حقونو څنګه دې راپور کې راغلی چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنې کې د طالبانو د حکومت لخوا په ځنګړی ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقونو د سرغړونو له خطر سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د هغو کسانو چې په 2021 کال کې د دوی له ویرې له دغه هیواد وتلي وو او اوس بیرته ورستانه شوي د شکنجې ورسره د ناوړه چلند خپل ساري نیونې بندې کېدو او همدارنګ په ټکوې شخصي امنیت ګواښونه شامل دي. یونما زیاته کړې چې ښځې او نجونې د تېر جمهوري حکومت کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه د رسنیو کارمندان او مدني فعالان له غچ اخیستنې او د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. او په ټکو کې دغه معلومات د 2024 کال د می او ډسمبر میاشتو ترمنځ له هغو 9 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوي چې په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې 13 مخیز راپور کې ویل شوي یوې ښځې چې مخکې په ټلویزیون کې خبري علاوه او په 2021 کال کې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلې وه، اوس له بیرته ستنېدو وروسته ځان په کور بندي بولي. هغې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته ویلي دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتګ ازادي نشته او د شپږم ټولګیو پورته تعلیم ته لاسرسی نه لرو. د راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلی چې په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو زیات کړکېچان دی چې یوازې د جنسیت له امله د څار او تعقیب له پراخو بڼو سره مخ دي. راپور کې راغلی چې دا موندنې له هغه نړیوال اصل ښکارا سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید بیرته هغه هیواد ته ونه لیږل سي چیرې چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي. دا هغه موارد دي چې ځینې افغان پخوانیو پوځیانو یې هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده. یو پخوانی پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې ځای او پیژندګلوي خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې دای او بل پوځي ملګری په 2021 کال کې هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستانه ایران ته وتښتېدل، خو 2023 کال کې د ایران لخوا بیرته ډیپورت شول او افغانستان کې د طالبانو د زورونو او ویرې له امله کور کې بند و. دای دا هم کوي چې ملګری سخت شکنجه سو.
ولې سلام وسنه نه وکول سلام تر کې او تا چې کړی چې دې نه کړی خو به هغه ټکو
د یونما د بشري حقونو څنګه هم د راپور کې د هغو پوځیانو او خوانیو چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپل سری ډول نیول شوي او بندیان شوي دي. خو د طالبانو حکومت دا راپورونه او اداوي ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د اداوي رد کړي.
د یونما د راپور مطلب څنګه ده؟ حقیقت نه لري.
چې افغانستان اسلامي امارت د یافې فرمان شه د اعلی قدر امیر نور انجن شه صاحب د الله تعالی لوري صدر شوې دي پس پر ډول د تحقیق موخه موږ کار کوو کورنۍ چارو وزارت پولیس وکونه د دې ځای په صفت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دا فرمان تر څو باندې راوړي په همداسې یو راپور دی نو ما نشته شوی وو اما دا وخت عاجل د کورنۍ چارو سرپرست وزیر هیات تعین کړل شوی و چې په ولایتو کې او دغه موضوع سره چې دا یو نامه دا راپور څنګه دی ګوکې ځینې افغاني کسان مشکلات سره مخ دي او ټول شی هیات راغلل په کامل اند راپور حقیقت نه وي
ښاغلی قانی ادا کوي چې وزل سوي کسان د شخصي دښمنۍ لامل وزل سوي دي د یو نامه په ټکو له 2023 کال راهیسې ګنجمیر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران لخوا بیرته ستنیدنې ته اړ شوي دي د یادونې ده چې په دې کې پخواني پوځیان مدني او د بشري حقونو فعالان مترزې ښځې خبریالان او نور هم شامل دي دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه که خپل هیواد ته ستانه سي له بېلابېلو ګواښونو او خطرونو سره به مخ شي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پاکستان کې د پیاو او پی دوا کډوالۍ کیسونو لرونکو د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته د یو پرانیستي لیک پاستولو امریکا ته د لیږد بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې ده. دغه افغان کډوالو په خپل لیک کې په پاکستان کې خپل ستونزو ته په اشاره ویلي چې په ستونزمن او ناڅرګند حالت کې دی او خپل برخلیک ته د سمدستي پاملرنې غوښتنه کوي. د غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې په تیر یو میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو د غزیدو پروسه په ناڅاپي ډول درول شوې او له دغه هیواد د استلو لپاره د افغان کډوالو ډلې نیونی چټکی او زیاتی شوې دي. نورحال په دې راپور کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدیدو او د دوی د نیولو او استلو بهیر لچټکې وروسته په دې هیواد کې د پی یو او پی دوا کیس لرونکي د متحدو ایالاتو ولسمشر غوښتنه کوي چې امریکا ته د دوی د لیک پروسه بیا پیل کړي. دوی په هغه سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته هم استولي، شدید بد اقتصادي وضعیت، د روغتیايي او تعلیمي اسانتیاو نشتون او د پاکستاني پولیسو لخوا د نیولو او جبري استلو بهیر تیزیدو ته پېښ د ټینګار کړی چې بیړنی بشري وضعیت کې ژوند کوي او د هغو ژمنو د عمل کېدو غوښتونکي دي چې متحدو ایالاتو له دوی سره د ملاتړ په برخه کې کړی دي. د دې سرخلاصي لیک یو لیکوال اید محمد حکیمی ازادي رادیو سره د دې لیک د محتوا او نور جزئیاتو په اړه وویل.
در مدد 4 سال ما در پاکستان به مشکلات گوناگون دچار هستیم.
موږ له څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې له مختلفو ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه موږ د امریکا له لوري هیر شوی یو. په دې څلورو کلونو کې مو ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د کوربه هیواد پولیسو یو شمېر کیس لرونکي نیولي. زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د پی یو او پی دو پروګرامونه بیا پیل شي او موږ چې په دې هیواد کې په خرابت حالت کې یو امریکا ته ولېږدول شو تر څو له دې برخلیکه خلاص شو.
په پاکستان کې بل همیشت افغان کډواله او د پی یو کیس لرونکي ناهید هم چې پاکستان کې له اوږدې مودې انتظار ستړي سوي او په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه خورا اندېښمنه ده وایي.
همګي مو به تشویش هستیم، مستر وسته متا اطفال مو به تکلیف های روحی روانی گرفتار شدن.
اندېښمن یو، حتی ماشومان مو په روحی روانی ستونزو اخته شوي دي. زمونږ ویزی نه تمدیدیږي او له دې ویرې چې اونه ایستل شو له خپل کورونه نشو وتلی که د کیسونه پروسس پیل نشي او مونږ په دې ناڅرګنده حالت کې پاتې شو دا وضعیت زما او زما د کورنۍ لپاره ډیر اندېښمنونکی دی چې مونږ ډیره مایوسه کوي. مونږ افغانستان ته د بیرته ستنیدو لاره هم نه لرو. خدای مهربانه دی چې که زمونږ هغه واورېدل شي او مونږ انتقال شو او له دې ستونزو
وسو. په دې سرخلاصي لیک کې چې د پی یو او پی دوا کیس لرونکو خزو نارینه او ماشومان په استازیتوب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته لیکل شوی راغلی چې دوی درکوي چې د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ګټو د ساتنې مسولیت لري، خو دوی له هغه غوښتي چې د دوی د نازک وضعیت په پام کې نیولو سره په خپل پریکړه بیا غور وکړي او د دوی د کیسونو د بیا کتنې بهیر بیا پیل کړي. د دې لیک لیکوالانو ویلي چې ډیرای وی مخکې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له پوځیانو او ملکی کارکونکو سره همکاري کړي او د ازادۍ او سولې ګډو ارزښتونو ته ژمن و او اوس د یو داسې هیواد د ملاتړ په تمه دي چې په ټکو یې تل د زیانګالو پناه ځای و. دا غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې څلور ورځې مخکې ترې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دای به د هغو افغانانو سره د مرستې اقدام وکړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له کلونو راهیسې په متحدو عربي اماراتو کې په بې برخلیک حالت کې دي. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو سوسیال لیکلي، زه هڅه کوم چې دوی وژغورم، همدا اوس یې پیلوم. او هغه راپور ته یې اشاره کړې چې ادعا یې کړې د متحدو عربي اماراتو چارواکو طالبانو ته د یو شمېر افغان کډوالو د سپارلو چمتووالی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د متحدو ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د بېلابېلو اجرایوي فرمانونو د لاسلیک کولو تر څنګ د نویو ورځو لپاره متحدو ایالاتو ته د ټولو کډوالو لیږد هم وځنډاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ د جنوري په 28 ویلي و چې واشنګټن د ویزو او کډوالۍ غوښتنلیکونو د څار په بهیر کې د شفافیت د تضمین او ډاډمنولو بیا کتنه کوي او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه راپور ورکړي. خو د یادونې ده چې د دغو کډوالو د کیسونو د ځنډولو او بیا کتنې په اړه د امریکا د ولسمشر له فرمانه له شپږو میاشتو زیات وخت کېږي او د امریکا حکومت لا هم د پاکستان په ګډون له مختلفو هیوادونو د دغو کډوالو د لیږد په اړه کومه مشخصه پرېکړه نه ده کړې. په پاکستان کې د پی‌یو او پی‌دوه د کډوالۍ د کیسونو لرونکو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په داسې حال کې د سرخلاصي لیک پاستولو امریکا ته د دوی د لیک د بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو مودې د غځولو پروسه د تیرې وې میاشتې راهیسې په ناڅاپي ډول درول سوې ده. د دغو کډوالو په خبره له دې سره هم مهاله له دغه هېواده د ایستلو لپاره د افغان کډوالو ډلې نیونې هم چټکې سوې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دغه هېواد کې د افغانانو د ویزو د غځولو د بهیر د ځنډولو په اړه رسمي او څرګند دلیل نه دی وړاندې کړی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په نننۍ چټکاو له فشارونو ډک نړۍ کې ځان ساتنه یوازې یو ښه انتخاب نه، بلکې د فزیکی، رواني او عاطفي روغتیا لپاره اړتیا هم ده. خو دې اړتیا ته په افغانستان کې څومره پام شوی؟ نن د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه پام وکړئ. د راپور ته
مور مې فشار تکلیف لري. مونږ د مور لپاره د کې مالګه ډیره کم استفاده کوو، خو چې کله به کینو ډوډۍ خورو نو مور مې همدا مالګه رخلی اضافه کوي، وایي مالګه کمه ده.
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکی خالد مفتون یار و. خالد وای دی او خويندې کله مور مالګه پټوي د پلان لسترګو بیا بورا پنا کوي، ځکه په خبره یې هغه د شکر ناروغي لري. د ازادي رادیو ته وویل
پلان مې کله سهار چې موږ ورته بورا کم واچو ګلاس کې، نو دا به روزي چې ماته بورا واچو نورم بورا کم اچولې ده. موږ به کو د ته بورا ورته نه ورکو، یا ورته چې بورا درته خانه ده خپل مخال جوړ کړی چې تاسو ما ودی بورا وس بندوي. نو په کار دا ده چې دوی باید خپل ځان ته توجه وکړي، ځکه چې دوی ژوند موضوع ده.
زرمینه د کابل ولایت بل اوسیدونکو ده، دا وایي د خور وزن بیخي زیات شوی، په خبره یې له 90 کیلو اوخته چې نورې روغتیایي ستونزې هم مرته پیدا کړي، خو شکایت کوي چې ځان ته پام نه کوي او د دوی وینا هم مرته به ګټه ده.
زما یو خور د وزن بیخي زیات دی، نو خپل ځان ته توجه نه کوي، خپل خوړو ته کومه ورته هر څه وایي، زامن لورګان ورته همیشه وایي دا چې وزن زیات دی په لار تلل نه شي، د پښو په درد باندې گرفتار ده.
روغتیا پالان وایي ځان ساتنه هغه شعوري او داوطلبانه کړنې دي چې یو څوک یې د خپل فزیکي، رواني، عاطفي، ټولنیز او معنوي روغتیا د ساتنې یا لوړولو لپاره ترسره کوي. د دوی په خبره دا مفهوم د ځان پوهولو او د انسان د حقیقي اړتیا او د پیژندنې پر بنسټ ولاړ دی او له خلکو سره مرسته کوي تر څو تر خپلې وسې د خپل ځان د روغتیا مسؤلیت پر غاړه واخلي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نور الله چمتو په جسمي ناروغیو د ځان ساتنې د مثبتو اغیزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د جسمي ناروغي په مورد کې هم ځان ساتنه ډیر ګټور تاثیرات لري، لکه منظم ورزش کول، د بدن د وزن کمول د زیاتوالي په صورت کې د مالګې او بوري لږ مصرف او منظم خوب کول په عمومي ډول، او خاصتا د شکرې، د وینې د لوړ فشار، چاغۍ او د زړه امراضو په برخه کې ضروري او ګټور دي.
د وی څېړنې ښیي هغه کسان چې په منظم ډول ځان ساتنه کوي لږ تر لږه له فشار، اندېښنې، خپګان، کاري ستړیا او مزمنو ناروغیو سره نه مخ کیږي. ځان ساتل یا له ځانه پاملرنه ورنه مراقبت نه یوازې د فرد لپاره ګټه لري، بلکې یو سالمه ټولنه هم رامنځته کوي. خو ټولنپوه فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل په خوشینۍ سره چې افغانستان کې ورته څوک پام نه کوي یا په خبره یې کېږي هم ډیر کم.
متاسفانه په افغانستان کې دا یو عمومي ستونزه ده، یعنی اکثریت وګړي د خپل ځان سلامتیا ته پام نه کوي او همدا لامل ده چې په بیلابیلو ناروغیو وخته کیږي. هر وګړی باید خپل ځان خیال وساتي او خپل صحت او سلامتیا په نظر کې ونیسي، کنه دا ډیر خطرناک او مرګونی عواقب لرلی شي.
ټولنپوهان ټینګار کوي چې ځان ساتنه یوازې یو فردي چاره نه ده، بلکې یو ټولنیز مسؤلیت هم دی. نن د جولای 4 د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې او ورنه مراقبت له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 2010 زیږدیز کال کې د ځان ساتنې د نړیوال بنسټ لخوا نومول شوې چې د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي. د دې لمانځلو موخه د یادې موضوع په اړه د عامه پوهاوي پراخول دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوس شهر په اړوندو ناحیو کې د شاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 8 میلیون افغانیو په لګښت یو شمېر سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شوي دي. په یاد دوه پروژو کې تر اداري کمپلیکس پورې د سړک پخول او آزادۍ مینه کې د 6 کیلومتره په اوږدوالي د سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو جوړول شامل دي. په دیاره داراپور
په خوس ښار کې د موټرو د نوی بارګینونو لسمی بیا تر اداري کمپلیکس پورې چې نږدې ټولې حکومتي ادارې هلته فعال دي، او د خوس ښار د څلورمې ناحیې د کوڅو او سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو یا لختیو د جوړولو کارونه پیل شول. سره له دې چې په خوس ښار کې په خوا د یو شمېر نړیوالو بنسټونو او په خپله د ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه بیلابیلې پروژې پلې شوي، خو لا هم خوس ښاریان له لازمو اسانتیاو برخمن نه دي. خوس ښاروال مفتی شهزاد نور راشد مشال راډیو ته وویل
دا پروژه ان شاء الله تعالی د دې کال کې به سرته رسیږي. اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوس ښار همدارنګ د کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي. همداراز سکل موږ په فلان کې لرو چې دا بودیجه را منظور وسوله، تقریبا شاوخوا 10 پروژې لرو. انشاءالله ښاریانو ته موږ ډاډ ورکو چې د تاسې په همکارۍ سره به موږ دا پروژې انشاءالله شروع کړو، انشاءالله سرته به ورسیږي.
د خوست ښاروالۍ لخوا د پیل شوو په دې 2 پروژو کې یوه هم د څلورمې ناحیې اړوند د سړکونو یوې بلې غاړې ته د اوبو د اساسي لختیو جوړولو پروژه شامله ده. د یادو پروژو یو تن انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه کې تقریبا 6 کیلومتره لختي شامل دي، او یو سلنه هتیا لوی پلشکونه، لس دانې کوچني پلشکونه په دې کې شامل دي. باید یادونه وکړو چې دغه پروژه د روانو اوبو یا د کانالیزاسیون سیستم او همدارنګ د اوبو مدیریت کې مهم او مثبت رول لري.
د خوس ښار اوسیدونکو هم د ښاروالۍ لخوا د روان کال د دوی نوې پیلیدونکو پروژې دوی ته په ګټه پولي او زیاتوي. په دې سره به د باراني اوبو لپاره د وتلو مسیر او خلکو ته پر وخت د اړتیا وړ ځایونو ته رسیدل اسانه شي. د خوز دوه تنه اوسیدونکو احسان الله احمدی او محمد حلیم وویل
مختنه دغه شوالې څخه چې دلته موږ تلکتي جوړ کی سرکونه پخه کی ترڅو خلک د سن څخه بچي. همدارنګ زیات دی بدل ترنټ کیږي، زیات نر غیر مسته کیږي، له دې وبس خلک ملاریا او د منګا سو د سنځه نموږ هیله دغه شوالې څخه تلکتي موږ ته جوړ کی سرکونه پخه کی ترڅو پاینده کې د سن څخه وژغورل شو.
دا خو ډیر مهم دی ځکه مهم دی دا دی ولایت او ملیار دو په دې نه ډېر کسان ارچي روزانه ولایت ډېر کسان ارچي تا دا پوښ شي هو ډېر سهولت وي. دا ښه خبره ده د الله تعالی د ځان د خدمتونه قبول کړي. نو دا سلام چې کوم دا جوړ شي په خوای دا ډېر مهم سره ده. اوس نه موږ دې پوره
د یادونې وړ ده په خوست ښار کې هغه استوګنیزي پروژې چې په وروستۍ دوه لسیزو کې پلې شوې لکه آزادۍ مینه، خواجه متون تپه، سارنکوټ، قلموال مینه او متون مینه چې تر ډېره د کورونو له مالکانو د ښاري خدمتونو پیسې هم ټولې شوې، خو بیا هم له برېښنا پرته د کوڅو، سړکونو، لښتیو، ګلدانونو، پارکونو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې ورته د پام وړ کار نه دی شوی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
نن د ازادي رادیو په د ازادي په چپو کې پروګرام کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما په وروستي راپور خبري کوي. یونما وایي چې نړیوال د افغانان افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې نه لیږي ځکه چې له شکنجې او بد چلند سره مخامخ کیږي. د خبرونې وخت په یاد لري د افغانستان د ماښام له 8 بجو. بشریت په ورستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزه په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان لکبل د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نشيدي، خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکړه وړاندې کوي.
سیرون کې وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا په خوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1901 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحده ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. توویما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي کڅ هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره تدابیر پراخ شوې دي او د مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی په نړۍ کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څیړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1915 کال راهیسې یوازې په متحده ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګومان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15مې برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. توویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو ښځو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي، او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي په بېوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورسپانه په پای کې پر روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولی او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړي ټکنالوژي او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده. او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي، بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څېړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې ده چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي، او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي رادیو 24 ساعته.
ازادي رادیو پلنډو چپو پنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میمنه درنو زکون کو هیله د چرو غو چور به است وخت په موتر دي محاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون په سم لوسته شرغلاست وایم. نن مو موضوع په نیمه پیړۍ کې د اروپا ادمی او فکری بدلونونو په حق لدی. د چ په دغه پیړۍ کې د اروپا علمی او فکری بدلونونو څه ډول دي په همدغه لوست کې باندې په هیجو راز خپل درس پیلو. په نیمه پیړۍ کې د اروپا علمی او فکری بدلونونو په نیمه پیړۍ کې د اروپا ټولنیز او همدارنګه مذهبي بدلونونه د اروپایانو په علمي او پوهنې استعمال کې بدلون راوستي. د هغه ځای چې پاچاهانو د ډېر ځواک د خپل ځواک د ډېروالي مینوال و او همدارنګه د اوسیدونکو به د خپل شتمنۍ د ډېروالي غوښتونکي و. دوی زیاتره هغه علم ته یا هغه زده کړو ته پاملرنه کول چې د دوی ځواک او شتمنۍ ور ډېره کی. نو په همدغه خاطر ځانونه د زده کړې مینوال او د پوهانو ملاتړ شول. هغه دوی د هغو پوهانو د څېړنو کشفیاتو او نوښتونو د زیار پایلې په ډېر کم ارزښت سره ترلاسه کول. د بیلګې په توګه که چېرې کیمیا پوهانو وکولای سول چې بارود پیدا کړي پاچاهانو به هغه په بهتره اور لژونکو وسلو سره په خپلو توپخانو د سنبالولو لپاره ورڅخه ګټه اخیسته. کله چې بخار ماشین جوړ سو پنګه لرونکي کسان به د هغه څخه د تولید د ډېرولو لپاره ګټه اخیستل. په ټولیز ډول سره دغه مهال د نوي علومو د مهمو ځانګړتیاو د ډلې څخه یو مهم بدلون چې و هغه په صنعت او ټکنالوژي کې په صنعت او ټکنالوژي او د تولید د لوړوالي او د هغه د بدلون ورتیا او په دغه حال کې په دغه نوي پیړۍ کې څلور پوهان د نوي علومو مخکښ سول چې دغه له جملې څخه دغه څلور پوهان کوپرنیک، کپلر، ګالیلا او نیوټن و. دغه پوهانو دوی مهمې ځانګړنې درلودې. اول دا چې دوی صبر او ډېره حوصله د طبيعي پیښو په پلټنه لیدکاته برلسی کې به درلوده. بل ځانګړتیا به دا و چې ډېره ځیرکتیا او هوښیارتیا د علمي فرضیو پر رامنځته کولو کې درلوده. د همدغه عمل بیا هغه مخالفین یا پخوانی علوم ملاتړ کوونکي چې و د هغه د سختو بریدونو نیوکو لاندې راغلل. دغه پوهان په دغه دوره کې د مورخونو په عقایدو او فکرونو کې هم ځینې بنسټیز بدلونونه رامنځته سو چې د تاریخي مطالعاتو په جریان کې بیا د مهمو بدلونونو لامل سو. اول دا چې د اروپا د تیرو دورو فرهنګي او مدني آثار لکه د یونان او لرغونی روم آثار ته پاملرنه ډیره وسو. په داسې حال کې چې په منځنی پیړۍ کې بیا هغه دوران ته د شرک او بت پرستی آثار د آثار په توګه کتل کېده او د همدغه کابله یا د همدغه عمل کوم ځنګړې پاملرنه ورته نه درلوده. دویم دا چې مورخونو د پاچاهانو او حکومت روایانو د ژوند د پیښو د څرګندولو پر ځای به د عامو خلکو د ژوند ټولنیز او اقتصادي حالات ته ډېر پاملرنه درلوده. دریم دا چې د سیاسي او نظامی پیښو د بیانولو پر ځای به دوی هڅه کول چې د هغه پیښو لاملونه او پایلې وڅېړي. د دې ترڅنګ دا چې څلورم دا چې د نویو پوهو د نوښتونو په کارولو سره په ځانګړې توګه لرغون پیژندنې او سکه پیژندنې مورخونو سره مرسته وکړه ترڅو د ملتونو د تیر تاریخي جریان څخه یو واقعیت تر هاو تصویر یې په ګوته کړي چې د روم امپراتوري سقوط او زوال کتاب چې د ګیوبن اثر دی د تاریخ لیکنې د یوې نوې تګلارې یو ښه مثال دی. د دې ترڅنګ راځو په دغه پیړۍ کې د اروپا سیاسي بدلونونه ته. د هسپانیا یا اندلس د مسلمانانو د مات څخه وروسته په 1492 کال کې بیا هسپانیا یو ځل د مسیحانو لاس ته ورغله، او په همدغه کال کې بیا امریکا هم کشف شوه. په دغه حال کې شارلکن و چې 1509 کال څخه تر 1500 میلادي کال پورې د هسپانیا پادشاه، چې د هسپانیا د پادشاهي سربیره دوی د روم امپراتوري هم له همدې عمله د هالند، بلجیم، اتریش او آلمان هیوادونه د هغه د قلمرو په برخه کې وو. د امریکا د لوی وچې کشف و چې په کشف سره په سویلي او مرکزی امریکا کې لوی مستعمرې هم د اسپانیا لاسته ورغلې، او په دې ترتیب سره هسپانیا د په دغه نوې پیړۍ کې یو ډیر ځواکمن او زبرځواک اروپایي هیوادونه څخه وو. په 1568 میلادي کال کې د هالند خلکو بیا د هسپانیې د نفوذ په وړاندې مقاومت وکړ او راوپاڅېدل. دوی په دې باندې وتوانېدل چې پر هغو باندې بریا ترلاسه کړي او د خپل هیواد خپلواکي هم لاسته راوړي. د هسپانیا پر وړاندې د هالند خلکو بریا یا د دوی دغه کامیابي دغه هیواد حیثیت او ځواک ته لوی ضربه ورکړې، یعنې دغه هیواد حیثیت او ځواک یې راکښته کړي. بل مهم لامل چې هغه د هسپانیا پرمختګ ته د پایتکی کې شو دی او د هسپانیا د پرمختګ خند وګرځیدي، هغه د انګلستان په وړاندې په 1588 میلادي کال کې دغه هیواد سمندري ځواکونو ماته و، چې دغه سمندري ځواکونو د ماتې څخه وروسته د هسپانیا پرمختګ یو څه خندونه منځته راغله یا خندونه په وړاندې ودرېدل. راځو په فرانسې کې د 14 لوی د واکمنۍ پر مهال، دا چې فرانسې د 14 لوی د واکمنۍ پر مهال څه ډول پات په تدریج سره هسپانیا خپل ځواک د لاس اور کوي، یعنی دلته کوم پیښه چې وسوه هغه د لامل سو چې هسپانیا په تدریجي ډول سره خپل ځواک د لاس اور کې کمزوري سي، او د همدغه د لاس د ځواک کمزورتیا او د ځواک د لاس اور کول نورو اروپایي هیوادونو ته لکه هالند، فرانسا او انګلستان خپل ځواک نور هم پیوړی کوي. په دغه وخت کې د 19مې پیړۍ په شروع کې بیا فرانسا د اروپا د پیوړ ځواکونو د جملې څخه و، چې دغه ځواک بیا د زینو مهمو لاملونو په پایله کې دغه ځواک دوی ترلاسه کړ. یوه دا چې د فرانسې ځواک او شتمني د هسپانیا د ځواک او شتمني برعکس، چې هغه د لوی امریکا د لوی وچې د باد راوړو سرو زور او شتمني څخه رامنځته کېدل، د تولید او سوداګریزو چارو پر بنسټ باندې ولاړ، یعنی د فرانسې ځواک او شتمني چې و هغه په سوداګریزو د تولید په سوداګریزو چارو باندې ولاړه. دوه هم د پاچاهانو او د پوهو سلاکارانو او ترڅنګ د کارپوټ ټولواکانو لکه ریشلو، مزارین، کلبر، درایو داس نورو د وړاندیزونو څخه ګټه اخیستنه، چې دوی به دغه کارپوهانو او دغه سلاکارانو څخه د وړاندیزونو څخه به دوی ګټه اخیستل. ورپسې د مذهبي خپلواک سیاست په فرانسې کې د کاتولیکانو او پروتستانتانو ترمنځ مذهبي توپیرونه او کړکیچونه ناکام کړل. ورپسې دا چې د فرانسې پاچاهي د عدل لوده، چې د هغه د پاچاهي سرچینه الهي ورکړه، د همدغه عمل ځان د اشرافو د ملاتړ او همدارنګه د پاپ د هوکړې څخه بنیاز ګڼي، یعنی دوی ته به ضرورت نه درلود او د هغه د غوښتنې په وړاندې به د خپل رای په خپلواکۍ باندې ټینګار کوي. د فرانسې ځواک په 19مې پیړۍ کې د 14مې لوی د پاچا پر مهال 14مې لوی د دوی پاچا وو. په همدغه وخت کې چې اویا کلونه په شاوخوا کې حکومت کړی و، خپل هغه لوړ پوړ ته ورسېدی، که څه هم د هغه د حکومت په وروستي کلونه کې به د فرانسې قدرت یو څه کمزورې سو، له همدغه امله د هیواد شتمنۍ نه یوازې د دغه د هیواد شتمنۍ یوازې د دربار تجملات او شکل ودانی په جوړولو باندې لګولې. سربیره پر دې بیا فرانسویان د خپل غونډي هیوادونو سره پورپا کې شي اړیکې درلودې، په اروپا کې یعنی شاړي کې نه درلودې، او د هغو د کورنی چارو کې لاسوهنی کولې. په داسې حال کې چې د انګلستان سره د جګړو د فرانسې وګړي په دغه زمانه کې ډیر پتن کړي، دغه مسایل د فرانسې اقتصاد کمزوري کړ، او په داسې حال کې چې دغه هیواد اصلي سیال یعنی انګلستان چې دوی اصلي سیال و، هغه خپل سمندري ځواکونه ډیر پیاوړي کړ او خپل مستعمراتو ته ورځ په ورځ پراخوالي ورکوي. انګلستان د خپل پچا ګیوتن تسپاري د نیو پیړیو په شروع کې یعنی دغه نیو پیړی په شروع کې انګلند چې د ویخوا هغه د کاتولیکانو د خودو میدان وو د بل خوا به د پچا او د پارلمان د جګړو ډګر هم وو یعنی د پچا او د پارلمان ترمنځ جګړه هم همدغه ځای کې رامنځته کېدلې په دغه خودو کې بیا پرستانتیانو یو ډول په انګلند کې بدلې توپ ته ورسېده مګر د پچا او خودو ضروری وو چې په دغه پیړی کې انګلستان د سیاسي نظام بدلونونه د بنسټیزو لاملونو څخه د پارلمان ترمنځ شمیرل کیږي او په 1928 میلادي کال کې بیا د انګلند پارلمان یو لایحه یعنی د عدالت غوښتنې لایحه په نامه هغه تصویب کړ چې په دغه سبب بیا لومړی چارلس ته ویل کېده چې هغه د مطلق واک خاوند نه دی او دغه واک نه لري چې د قانون څخه پرته د بل چا څخه عملیات واخلي او یا هم څوک زندان ته ولېږدوي دا مسله په انګلستان کې د کورنیو جګړو او درامستی کېدلو لامل شوی اختلافات او جګړې په دغه د انګلستان په داخل کې رامنځته شولې چې بیا په پایله کې د پارلمان په بریالیتوب سره پایته ورسېده یعنی پارلمان بریالیتوب ترلاسه کړ او دغه حرکت بیا د دغه حرکت مشري د کرامول په نوم د یو با اراده هوډمن نظامی قومندان په لاس کې و چې هغه روین تنان په نامه یو نوې پوز رامنځته کړ او په دې باندې وتوانې دي چې سلطنت ساتونکو هغه ماته ورکړي او په پایله کې بیا لومړی چارلیز ونیول سو هغه ول زندان سو بیا زنداني سو بیا ورسته په دار باندې وزړول سو ورسته بیا د کرامول په هیواد کې جمهوریت نظام ټینګ کړي کرامول به دا غوښتل چې د انګلند د مستعمراتو سوداګری ته نور هم واده ورکړي ایرلند ونیوي هغه اشغال کړي هالنډیانو سره جګړه وکړه هغه ته ماته ورکړه او یو نوی سوداګریز قانون رامنځته کړ د کرامول په کډونه کې بیا د انګلستان سمندري ځواکونه ډیر پیاوړي شول په انګلستان کې لومړنی او وروستنی جمهوریت نظام پای ته ورسېدی او بیا سلطنتي نظام رامنځته شو د دې ترڅنګ روسیا په حق لري چې روسیا بیا د لوی پیتر په دغه لوی پیتر په روسیې کې خپل خیالونه په واقعیت تر ډول بدلوي د تلسمي زیږدیزې پیړۍ په شروع کې د روسیې د امپراتورانو څخه د لوی پیتر په نامه یو امپراتور د تصمیم ونیوي چې روسیا په یو پیاوړی دولت باندې بدل کړي او د روسیې د پیاوړی کولو لپاره د هغه په نامه داسې وچاول په نوې وسلو باندې د وسلوالو ځواکونه سمبال کړي او د نوې جنگي فنونو سره د سرتیرو بلاتیا ور ډیر کی بل دا چې د سوداګری او سمندري چلند ته پراختیا ورکړي د آزادو ګرمو اوبو ته لاسرسي پیدا کړي او همچنان د روسیې د ویدیس برخه ترلاسه په اتریش او پروس کې د نوې دولتونو رامنځته کېدل په نوې پیړۍ کې د مهمو سیاسي بدلونونو څخه یو هم په اروپا کې د نوې پیاوړي دولتونو رامنځته کول و چې دغه دولتونو څخه یو هم آلمان دولت و چې دغه دولت د روم د مقدس امپراتوري په شمال کې رامنځته شو او د پولند په نیول سره خپل قلمرو ډیر پراخه کړي په لاندې وخت کې یو بل مهم هیواد هم ونیوي اتریش هم د روم د امپراتوري یو سویلي ایالت و چې کرا کراري په امپراتوري سره بدل شو د اتریش تر ټولو مهم کاونډي عثماني هیواد و چې په 13مه میلادي پیړۍ کې د دغه دولت کمزوري شو او د اتریش هغه تر لاسه کړ ډیر لوی برخه چې بیا په اروپا کې یو ډیر ستر هیواد باندې بدل شو راځو د انګلستان انقلاب ته صنعتي انقلاب چې هغه د انساني ځواک په بدل کې د ماشين د ځواک د کارولو څخه عبارت دی لومړی د انګلستان څخه شروع سو بیا کرار نورو هیوادونو ته ورسېد د بخار د ماشين په کشپولو سره د تولید بهیر ډیر ګړندې سو او د تولید لګښتونه هم راښته سو د عامه حسین کچ هم په صنعت کې ډیر صنعتي انقلاب خپل د دوو یعنی اقتصادي او ټولنیزو پیښو د راپیدا کېدلو او پرمختیا لامل سو اول دا چې په بهر کې د اسیا او افریقایي عملتونو لوټول او د استعمار پرمختیا دوهم په هیواد کې د نن د کارګرانو څخه ګټه اخیستنه صنعتي انقلاب په انګلستان کې تر ټولو لومړی په درو برخو کې رامنځته شو چې هغه د اوبدلو د ډبرو سکرو او د اوسپنې ویلې کېدل و چې بیا په پایله کې انګلستان په یو صنعتي ځواک باندې بدل کړ د صنعتي انقلاب په وخت کې هر نوې اختراع چې کېدل هغه د دې سبب شو چې ماشينونه د یو شمیر کارګرانو پر ځای باندې وګمارل سي یعنی ماشينانو څخه دوی کار واخلي او خلک ډیر بیکاره شي چې خلک چې بیکاره کېدل دوی دغه ماشينونه د ځان د بدمرغي مسول ګڼي نو زه تر وخت نه دغه ماشينونه واتول چې بیا ورسته دی په دې پوسو چې ماشینان هیڅ کومه ګناه نه لري نه لري بلکې نوې اقتصادي نظام د هغو د بیوزلی او بیکاری مسول دی چې بیا نو کارځایونه د ډیر شمیر په خوانی لاسي صنایع او همدارنګه کوچنی فابریکې تسخير کړلې او د کسب او په خوانی لاسي صنایع خوندان بیا د لوی فابریکو اجران اجر کارګران سول دا هم د انګلستان د صنعتي انقلاب په حق له ودرنه زده کوونکو دا وز مجوستاسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي نن درس پر همدې ځای پاتې رسو ترتلونکو درس مو په لوی او مهربان رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د جنو د زده کړو لپاره ونی ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم کی هیله میومنې درنو سکونکو هیله دا چیروغ او جوړ بیاست وخت مو هم تر دې محاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم هیله دا چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بوره سره مل پاتې سي او از موږ استاد سي د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو لمرنې موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول منستر راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو نن ورځ خپل درس پیلو د درس انوان مو د فرانسې جمهوریت دی فرانسې د اروپا په لویدیس کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر ختیځ ته بلجیم سویس ایتالیا او لوکزمبورګ ترڅنګ موناکو او لویدیس ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي د دغه هیواد اوسیدونکو چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاد دي چې د فرانسې درونی بي فیصد خلک همدغه سپین نژاد خلک تشکیلوي او د دې هیواد دونی بي فیصد خلک د ایسوی دین پیروان دي یعنی دغه هیواد زیاتره خلک دونی بي فیصد خلک ایسوی دین پیروان دي یعنی ایسویان دي او ترڅنګ نه ونی بي فیصد خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي خپل فرانسې د سیو هیواد دي چې د ډیر پخوانی تاریخ په دلولو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادې یعنی مخکې د چې ډیر لرغونی او تاریخي د میلاد څخه پخوا دی نو په دې خاطر مخکې تر میلاد د هیواد د ګول په نامه یادې دي سلیتیک باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل په 1211 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کال واکمنی وکړه او په دغه 50 کلونو واکمنی کې نه په دغه خپل 50 کلونو واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زتره سیمې ونیولې په وسو او تلويشت میلادي کال کې بیا ایتالیا ونیولې او جرمني قبایل هم مات کړل د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیل پورې ورسېدل تر هغه سیمه پورې یعنی د فرانسې تر سیل پورې د اسلام د اسلامي لشکر سره وجنګېدی او په 500 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکومت یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند بلجیم آلمان سویس اتریش چک سلواک هنګری یوګسلاویا ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې په دې لسمه میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی او سره لدی چې سره لدی جګړو چې د انګلستان سره وکړې په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې تلرم فلیپ د هنر فلسفي او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول یعنی دا چې سره لدی چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي نو په دې لسمه میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی یعنی ډېر ځواک یې درلود او په کلتوري فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل د 14م لوی د 14م لوی د دوی پاچا او د هغه د واکمنۍ پر وخت د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ د 15م لوی پر وخت فرانسې د ناورین سره مخامخ شو په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو او په ولسمه ته میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو او هغه انقلاب بریالیتوب ته ورسېدی د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه د باستیل مشهور زندان خلاصو او انقلابیان همونی ول هغه بندیان کړ او شپړسم لوی هم اعدام سو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو او شاهي نظام د منځو لاړې پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوریت نظام یا جمهوریت د جمهوریت بنسټ کې شو دل سو او جمهوریت نظام رامنځته سو په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې په پارلمان کې ډیره چوکۍ ترلاسه کړې په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړی جرګه یې د ولسي جرګې ده یا اسمبلی نېشنل یا نېشنل اسمبلی نومیږي چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي 500 یا غړي لري په دغه جرګه کې دویمه بیا د مشرانو جرګه ده د مشرانو په جرګه کې بیا 321 تنه کس غړي توپ لري د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه چې کالج الکتریکل نومیږي د نو کال لپاره ټاکل کیږي یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي دغه د مشرانو د جرګې غړي یعنی دغه درې سو یو شنه نفر بیا دغه هر کس چې په دغه جرګې کې ټاکل کیږي هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کی یا د منځ یو سي او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټ د منځ تلای شي مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي فرانسې د نړۍ د او صنعتي هیوادونو د جملې څخه دي د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د او صنعتي هیوادونو څخه یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي فرانسې به د همدغه او صنعتي هیوادونو څخه دي چې صنعت لري پرمختللی اقتصاد لري او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي خو سره لري د فرانسې دولت د اوسپونو کرشی د اوسپنه د کرشو د برښنایی تاسیساتو هوایی کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه شونه کوي او فرانسې به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني په دغه هیواد کې ایرو د دی پولي واحد دا اوس موږ ستاسو درس ته فرانسې په حق له د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لا سره وړاندې چې فرانسې چیرې موقعیت لري په کوم محل کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوری نظام رامنځته کیږي تر څنګ مدا ول چې د دې ځای اوسیدونکو د کوم دین دي د کوم نژاد دي او په کوم ژبه خبرې کوي د فرانسې د پرمختګونو په حق له مهمه معلومات لاسته راوړل راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا سره ول دولت دي او سره ول رامنځته کیږي انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی په سویل کې د انګلند د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي او درېم د انګلند او ویلز سیمه ده دغه انګلستان د طبي جوړښت لمخې د چتړول طبي جوړښت لري د همغه جوړښت لمخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده د سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیره سویلي برخه جوړوي د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان یعنی 2% خلک مسیحان دي 15 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي د نورو دینونو منون کړي او د اداري پلو بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دي چې یو لري انګلند ولایت دي بل یو ویلز ولایت دي بل سکاتلند او شمالي ایرلند ده هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره او انګلستاني د هغه انګلستان به د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي او په انګلستان کې پچاهي میراثي ده چې سره لدی چې په دغه څولسیزو کې ولسی حاکمیت ولسی جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیش خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري او په انګلستان کې کومه پچاهي چې د هغه میراثي ده یعنی د
په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا امریکا د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې د چ ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګي د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کې او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري او د قوانینو تشویح د سولې او جګړې د حکم صدرول د کوم هیوادونو سره سوله وکړي د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي د دغه حکومت صدرول تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول ولسی جرګه ځنډول د صدر اعظم په مشوره کې په مشوره یې ردول او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي د اشرافي القاب او توزیع او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل د کابینه وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصخه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده چې 450 غړي لري او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده چې هغه بیا 500 کس غړي لري او دغه ارګان بیا درې اصلي څنګه لري، ملکه د اشراف جرګه او د عوام جرګه چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمی او حتمی ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایعتي دي، هغه کوچنی او غټي فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اوتومات سامان آلات او تر څنګ نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټي کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلې، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړ. یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړی کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي او تر څنګ د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات لاسته راوړل. تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په هکله هم وپوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونو منونکي دي، تر څنګ کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې سته او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي به سره مل پاتې شوي اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چې
گران وطنا، وطنا گران وطنا، جنت نشان وطنا، گران وطنا، وطنا گران وطنا، وطنا گران وطنا، جنت نشان وطنا، تزم شم منگستایو پتنگان وطنا، شمے مگستایو پتنگان وطنا،
وطن یې زمون تروح تن یې زمون سپا وطن یې زمون تروح تن یې زمون گور کفن یې زمون گور کفن یې زمون دین او ایمان وطن گور کفن یې زمون گور کفن یې زمون دین او ایمان وطن وطن گران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن تزم شم میں مونگستایو پتنگان وطن تزم شم میں مونگستایو پتنگان وطن ستا حفاظت پموم دے فرض او سنت وطن ستا حفاظت پموم دے فرض او سنت تا بسا تو امانت تا بسا تو امانت اے دے افغان وطن تا بسا تو امانت تا بسا تو امانت اے دے افغان وطن وطن گران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن تزم شم میں مونگستایو پتنگان وطن تزم شم میں مونگستایو پتنگان وطن تزم شم میں مونگستایو پتنگان وطن